دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوري د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جو بایدن حکومت له خوا د طالبانو د کنټرول لاندې افغانستان سره د میلیارډو ډالرو مرستو باندې انتقاد کړی. ترامپ سشنبه جنوري ومه په خپل شخصي استوګنځي مارلاګو کې په خبري کانفرنس کې چې د خپل جمهوري ریاست د دویمې دورې د رسمي پیلېدو وړاندې د خپل ادارې بهرنۍ پالیسۍ په حق له معلومات ورکول د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان سره د امریکا د حکومت په مرستو هم خبري وکړي. ترامپ د وی پښتني په جواب کې چې ګوندې ملیونونه امریکایان د طالبانو سره د امریکا په ملیونونو ډالر مرستو په غوسه دي ویل حتی یقین پر نشي کېده ملیونونه بلکې میلیارډونه ډالر څوک میلیارډونه ډالر اساسا طالبانو افغانستان ته ورکوي دا جو بایدن ورکوي. افغانستان کې د طالبانو حکومت ویاند مرستیال الحمدلله فطرت د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د غسرګندونې رد کړې ویلې دي چې امریکا له لوري د اسلامي امارت سره د میلیارډونو او میلیونونو ډالرو د مرستو اداوي په بشپړ ډول ناسمې دي او په کلکه یې ردو. هغه وویل حقیقت دا دی چې امریکا اسلامي امارت ته نه یوازې دا چې یو روپۍ هم نه ورکوي بلکې د افغانستان د خلکو میلیارډونو ډالرې غصب او کنګل کړي دي. د مرسی کاپس غیر دولتي ادارې په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت باندې اندېښنه خولې ویلې دي چې اوس مهال په دغه هیواد کې 1.6 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي چې دا شمیر په مارچ تر میاشتې 1.8 میلیون کسانو ته لوړ شي. د غیر دولتي ادارې د سیشنبې پورز جنوري ومه رسنیو ته په استول شوی یو رپورت کې ویل چې که څه هم د 2020 راهیسې اوس مهال د خوړو د نه خوندیتوب وضعیت کې یو څه ښه والی راغلی دی خو لا هم 25% افغانان په ډېره لوړه کچه د خوړو نه خوندیتوب حالت تجربه کوي. دغه ادارې وري د دغه کوچنیو لاسته راوړنو سره سره 1.4 میلیون وګړي چې د افغانستان د نفوس 25% کېږي اوس مهال په ډېره لوړه کچه د خوړو سخت نه خوندیتوب تجربه کوي. دا شمیر به د 2025 کال د مارچ تر میاشتې 14.8 میلیونو کسانو ته لوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا د هغه افغانانو د تخلیه او بیا میشتیدونو باندې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دغه هیواد ځواکونو د حضور په مهال د امریکا پوز او حکومتي ادارو سره کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سه‌شنبې د ورځې ناوخته د ایکسپورټولنځ شبکه کې لیکلي چې امریکا متحده ایالات تل د خپلو شریکانو تر څنګ د ودرېدو ژمنې ته ژمن پاتې شوی. هغه لیکلي موږ د افغان متحدینو چې د شلو کلونو د زیاتې مودې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو تر څنګ ولاړو د بیا میشتیدو او تخلیې لپاره د افغان رضاکارانو د ټولنې افغان ایویک سره تفاهم لیک تمدید کړی دی. د خبریالانو د ملاتړ ځینو ادارو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو باندې د طالبانو د بندیزونو په دوام ویلي چې د غډلې د نورستان په ولایت کې هم سیمه ییزې رسنۍ د تصویرونو د خپرولو منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د سه‌شنبې د ورځې ناوخته په یوې خبرپاڼه کې ویل چې د نورستان ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د دغه ولایت اداري مسؤلینو او کارکوونکو ته امر کړی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرولو نه ډډه وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو لخوا په رسنیو او خبریالانو باندې د محدودیتونو په دوام باندې اندېښنه ښودلې. د ایټالیا د صدر اعظم جورجیا میلونی دفتر د چهارشنبه په ورځ جنوري 8 تایید کړه چې ایټالوي خبریاله سیسلیا سالا چې درې اونۍ په ایران کې بندي وه خوشی شوې او اوس خپل هیواد ته روانه ده. نویش کلنا سیسلا سالا چې په پلازمینه تهران کې د جرنالیزم ویزې سره کار کوي د ایران د حکومت لخوا د دسمبر په 13 نیټه د اسلامي جمهوریت له قوانینو نه د سرغړونې په تور ونیول شوه. نوموړي درې ورځې وروسته له هغې په تهران کې ونیولی شوه چې د ایټالیې په میلان کې یو ایرانی سوداګر محمد عابدینی د امریکا د غوښتنې په بنسټ ونیولی شو. په عابدانی تور پورې شوی چې د هغه بې پیلوټه الوتکو ډرون لپاره پرزې برابرې کړې وې چې د واشنگټن پیدا په 2023 کال کې په اوبرید کې کارول شوې وې، په کوم کې چې درې امریکایي پوځیان په اردن کې ووژل شول. متحده ایالاتو سه‌شنبه جنوري 8 پریکړه وکړه چې په سودان کې د چټک ملاتړ ځواکونو آر ایس ایف نسل وژنه کړې او د دې ملیشو په مشر محمد همدان داګلوی بندیزونه ولګول. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل چې دا پریکړه د هغه معلوماتو په اساس شوې چې د آر ایس ایف ملیشو سړي او هلکان په سیستماتیک توګه وژلې دي او د یوې ځانګړې قبیلې په میرمنو او جنوې جنسي تیری کړي. د امریکا د تر ټولو لوړ پوړي ډیپلوماټ دا هم وویل چې د چټک ملاتړ ځواکونو ملیشو د سودان ولس په ضد سیستماتیکو ظلمونو کولو کې لاس درلو. د نو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جو بایدن د حکومت لخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو په مرسته باندې نیوکه کړې ده. ټرمپ ویلي چې د بایدن حکومت میلیونونه نه بلکې میلیارډونه ډالر نقد پیسې افغانستان ته لیږي. طالبانو سملاسی د ټرمپ څرګندونو ته خبرګون ښودلې او ویل دي چې واشنگټن له دوی سره د یوې روپۍ مرسته هم نه ده کړې، بلکې د افغانستان د خلکو میلیارډونه ډالر غصب او کنګل کړي دي. پاموکي رپورټ ده.
منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل کاري دورې تر رسمي پیل کولو څخه 2 اونۍ مخکې په یو خبری کانفرنس کې را څرګند شو او د غړو کورونی او نړیوالو موضوعګانو په اړه خپل دریض تشریح کړ. ټرمپ چې د سه‌شنبه په ورځ خپل شخصي استوګنځي مارالاګو کې خبريالانو سره خبرې کولې، وویل چې د ولسمشر بایدن په مشرۍ د امریکا اوسنۍ حکومت افغانستان په خاص ډول د طالبانو ډلې ته میلیونونه څه چې میلیارډونه ډالر مرسته کوي.
It's not even believable. حتی یقین نشی کرای میلیونونه نه بلکې میلیارډونه ډالر. څوک میلیارډونه ډالر اساسا طالبان او افغانستان ته ورکوي؟ دا جو بایدن ورکوي.
طالبانو دغه څرګندونو ته خبرګون خودلای. د طالبانو یو وایان حمد الله فطرت د ایکس په شبکه کې لیکلی چې امریکا دوی ته یو روپۍ هم نه دا ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی حقیقت دا دی چې امریکا اسلامی امارات یا د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې یو روپۍ هم نه دا ورکړي، بلکې د افغانستان د خلکو میلیارډونه ډالری غصب او کنګل کړي دي. اسلامی امارات له امریکا څخه د کومې مرستې توقع نه لري او نه هم کله غوښتنه کړي. د راپورونو لمخې واشنگټن د 2023 کال راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي هر اونۍ د بشري مرستو تر عنوان لاندې څه باندې 40 میلیونه ډالر افغانستان ته لیږي. چارواکي وایي چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او نورو بشري مرستو رسوونکو لخوا مصرف کیږي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې دا پیسې طالبانو ته رسیږي. د امریکا د کانګرس یو غړي ټیم بورچر د یو لیک په ترڅ کې خبرداري ورکړه چې ترهغه ډلې د امریکا د مالی مرستو څخه ګټه پورته کوي او افغانستان ته د نغدو پیسو لیږل باید بند کړي شي. بورچت د طالبانو د مخالفې ډلې مقاومت جبهې سره وخت نا وخت خواخوږي کوي. د مقاومت جبهې یو مخه غړي زکریا مشکور کابلی امریکا غک سره د یو مرکې په ترڅ کې د ټرمپ د دری ستاینه کړي او ویلي دي چې باید د خبرې په عمل کې ثابت شي.
طبیعتا هر تغییری که در تیم امنیتی ایالات متحده امریکا در دولت جناب آقای ترامپ ایجاد بشه و موضوعی بسیار جدی که تا امروز ما شاهد همین تیم امنیتی بودیم امیدواری های زیادی ایجاد کرده. اما باید ما در عمل ببینیم که آیا هفته 40 میلیون دلار که ایالات متحده آمریکا به توریست های طالب کمک میکنه قطع میشه یا نمیشه.
لبل خوا د امریکا د وال استریت جورنال ورسپانه خبر ورکړی چې امریکا په گوانتانامو کې د یو زندانی د آزادولو په بدل کې د طالبانو لخوا درې برمتشوی امریکایان خوشی کوي. د ورسپانې د خبر لمخې په دې اړه مذاکرات د تیر کال د جولای د میاشتې نه پیل شوې دي. وال استریت جورنال زیاتوي چې د بایدن حکومت طالبانو ته ویلي چې واشنگټن به محمد رحیم الافغانی چې د القاعده د پخوانی رهبر اسامه بن لادن نږدې همکار ګڼل کیږي د ګوانتانامو له زندان نه خوشې کړي، په دې شرط چې طالبان درې برمته کړي امریکایان جورج کلیزمن، رایان کوربت او محمود شاه حبیبي خوشې کړي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي امریکا غک ته ویلي چې د تبادله په اړه مذاکرات له وخته پیل شوی خو کومه نتیجه یې ځکه نه ده ورکړی چې طالبان د محمود شاه حبیبي د بندې کېدو نه انکار کوي.
دا کوم مذاکرات چې اوس روان دي د امریکا د حکومت او د طالبان په منځ کې دا مذاکرات نوي نه دي. دا مذاکرات د ډېر وخت کېږي چې د امریکایي بندیانو او د طالبانو د بندیانو په ارتباط روان دي، خو کوم نتیجه نه ده ورکړې. او یوازې نه علت دغه دی چې طالبان زما د ورور د بندي کېدو څخه منکر دي.
د امریکا د ملي امنیت شورا د وال سټریټ جرنال ورسپانې خبر تایید کړی نه دی. د دې شورا وایند امریکا غږ ته په یو لیکلي پیغام کې څرګنده کړي چې په بهر کې د امریکایانو خوندیتوب او امنیت د بایدن د حکومت په سترو لومړیتوبونو کې راځي، او هڅه کوي چې جورج، راین او حبیبي آزاد او راستانه کړي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 3798 شپېته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 3798 شپېته چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکاو. د امریکا فقید ولسمشر جیمی کارټر څوک وو او د افغانستان سره څه ډول روابط درلودل؟ د امریکا د ملي دفاع پانتون مشر استاد علي احمد جلالي وی کارټر نه یوازې په امریکا بلکې په ګڼو نورو هیوادونو کې د بشري حقوقو ملاتړ و. ښاغلی جلالي امریکا غږ ته وویل کارټر په افغانستان کې د شوروي اتحاد له بریټ مخکې مجاهدینو سره روابط نه درلودل، اما د وسلو د اخیستو لپاره هغوی ته د پیسو د ورکړې سره موافقه وکړه. ښاغلی علي احمد جلالي دا خبرې زموږ د همکار سمیع الله جلالزی سره په مرکه کې کړې.
جنی دغه نظریات داسې موجود دي چې د کارټر په وخت کې د مجاهدینو سره د کومکونو للاري امریکا غوښتل چې د اتحاد شوروي ته د افغانستان کې ښکیل کړي، یعنی زمينه سو برابر کړي چې اتحاد شوروي مداخله وکړي په افغانستان کې او بلاخره په هغه ځای کې بند پات شي لکه په ویتنام کې چې امریکا بند پات شي. دا خبره په یو وخت کې کېدل، مګر دا خبره ډیرو کسانو رد کړل. او حق اسناد د امریکا چې له محرمیت وتلی دی اوس، او په اسنادو کې د بریژنسکي خبري هم شته، د روبرګیټ خبري هم شته، د خپل د خبري هم شته، د کارټر خبري هم شته. دا خبره را دی په هغه وخت کې امریکا شروع چې وکړل په جولای د 1990 کال پورې کال کې، په هغه کې ټول ټال د خبره دا و چې دغه چپیان چې په افغانستان قدرت رسیدلی دي، د دې پرشه مخه دي ونه شوروي اتحاد مداخله ونه کې کومل کن روانو، اما کومکونه زیاتره نقدي کومت کنو. ټول په هغه کال کې تقریبا ولکه تقریبا ولکه شپږ سو پنځنوي زره ډالر او چې هغه نه یو سل پنځه شل ډالر دی د بل بودجې لپاره تخصیص شوی دی نو نسواتیا اون کال پورې. اما په ان زمان کې هغه کې دا پیسې وي او یو څه دغه بودی کمیونیکیشن یا دغه مخابراتي وسیلې نو مادي غیر نظامی کومکونه وو، او د وسلو د پاره امریکا دغه علاقه نه درلوده. منتها د عربستان په دغه په مشوره دا ومنله چې پیسې پاکستان ته ورکي، پاکستان له نورو منابعونه وسلې وپیري. مګر خبره دا د 1990 کال وه، لا اتحاد شوروي مداخله وکړه. تر چې اتحاد شوروي مداخله وکړه مسله بیل شوله.
یعنی جنرالي صاحب د مجاهدینو څخه په شکل ملاتړ او د شوروي په وړاندې درېدل دغه د امریکا قصه هم هغه د کارټر په وخت کې شروع شوی و کته دغه مخکې هم څو
د کارټر په وخت کې د مجاهدینو سره د کومکونو شروع شول، په لکه چې مخکې ویل ما کومکونو نقدي و او په ان زمان کې بغیر مستقیم لارو د عربستان سعودي او د پاکستان لارو، مګر مستقیم کومکونه چې زیاتر شروع او پسې کې اتحاد شوروي په افغانستان کې مداخله وکړه.
د سیمې په اړه د کارټر سیاستونو تجلی په مجموع کې تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
کارتر په امریکا کې دی او محبوب جمهور تیر شوی دی چې ډیر عادي ژوند ریاست جمهوریت ورسېدو او په ټول عمر کې دی د بشري حقوقو یو لوی پلوی و هم په امریکا کې هم په نور هیوادونو کې حتی پس له دې چې له جمهوري ریاست نه لرې شو د مور تر اخره پورې خیریه کارونه وکړل او یا تدریس وکړه د اخلاقیاتو او یا دا چې په نور هیوادونو کې ولار چې لپاره شرایط د سولې او امنیت لپاره برابر کړي. دا مګه پاینې زمون کې په ډېر مشکل وخت کې کارتر ریاست جمهوریت ته ورسېد. په هغه وخت کې داس وایز لیو خو په افغانستان کې کوله تو شول او پاینې زمون کې په پولنډ کې تحریک دی دغه کارګری رامست شو او شوروي اتحاد ګوښله موجود او په ایران کې انقلاب اسلامي شو لبل خاط سفارت اشغال شو. دغه مشکلات وو چې د کارتر اداره هغه لوی ستونزې او لوی چیلنجونه مخصوصا چې کارتر چې کوم اقدامات وکړل دي لپاره چې د یرغمل خلاص کړي د ایران هغه ناکام شو. په نتیجه کې دغه په خپل د دې سبب شو چې کارتر په دوهم دوره کې جمهوري ریاست ته ورسېږي.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
زمنګاګ د واشنگتن د سټډیو ناوړي د جو بایدن حکومت د دوشنبه پورز د اټومي ځواک لپاره د هند د هڅو په وړاندې خندونه لری کړل. د امریکا دغه اقدام نیو دیلی ته د امریکا د ملي امنیت د صلاحکار جک سلوان د سفر په محل شوه. صلاحکار سلوان د امریکا او هند اړیکې د هند او بحر الکاهل په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره مهمه بللې دي. پاس پینی مانی که ده امریکا غا خبریالی انیتا پاول پا ده موضوع رپورت را لگلی ده چه تاسوی پختوش بار آوری.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سالیوان په نوی دیلی کې وویل د هند د اتومي انرژۍ هیلې اوس له لږ خنډ سره مخامخ دي.
The United States is now finalizing.
متحده ایالات اوس د اوږدمهاله مقرراتو د لیکولو لپاره اړین ګامونه نهایي کوي چې د هند د مخکښو اټومي ادارو او متحده ایالاتو د شرکتونو ترمنځ د ملکي اټومي همکارۍ مخه نیسي. رسمي تړون به ډېر ژر لاسلیک شي خو دا به یو فرصت وي چې د ځینو تیرو شخړو پاڼه بدله کړي.
د هند د مسؤلیت قوانین د امریکایي شرکتونو لپاره چې په هند کې د فابریکو د جوړولو تمه لري یو خنډ رامنځته کړی دی، ځکه چې دوی د حادثې په صورت کې د اتومي برېښنا د فابریکې جوړونکو او عرضه کوونکو سره درون مسؤلیت په غاړه لري. ولسمشر جو بایدن له نوی ډیلی سره د واشنگتن اړیکې ښې کړې دي او د سپتمبر په میاشت کې د هند صدر اعظم نریندر مودي د کواد د مشرانو د لومړۍ غونډې کوربه و. څلور هیوادونه د بیجینګ سره د مقابلې لپاره چمتو شوي دي. په واشنگتن کې د هند د چارو څارونکي وایي چې د سالیوان سفر د فضایي، دفاعي او نورو برخو کې د کلیدي همکاریو د اعلانونو پیلامه ده چې دا ټول د متحده ایالاتو د راتلونکي ادارې لپاره د یو تحرک رامنځته کول په هدف ترسره کیږي چې وښایي د بایدن د حکومت کار د پام وړ دی.
زه فکر کوم چې دا واقعا د دې حقیقت اعتبار نور هم زیاتوي چې هند هلته د نورو ملګرتیاو په پرتله زموږ شراکت ته لومړیتوب ورکوي
او دا یو داسې شراکت دی چې حتی په اوکراین باندې د روسیې د برید وروسته د اختلافاتو سره سره د مسکو سره د هند د دوامداره اړیکو وروسته هم د دوی شراکت وده کړې ده. روساو هغه لاملونه په ګوته کړل چې هغه باور لري امنیتي همکاري به دوام ومومي او د ترامپ او مودي ښې شخصي اړیکو ته اشاره وکړه. د هغه په وینا دا ځل به کړکېچ اقتصادي وي.
you're going to have less cheering
په بهر کې پنګونې لپاره ډېر هیله نشته په هند باندې ډېر فشار دی چې نور امریکایي توکي واخلي کاغه هایدرو کاربونونه وي یا دفاعي توکي هغه شایان چې د هند حکومت په خط کې پر کنټرول لري نو اقتصادي اړخ ته زه یو څه ډېر اندېښمن یم زه فکر کوم چې هند به پر راتلونکو څلورو کلونو کې زمونږ د ډېرو لویو همکارۍ په پرتله ښه کار وکړي
دواړه هیوادونه به په جنوري میاشت کې خپلې اړیکې لسره تازه کړي برېښنا عمر خیله د امریکا غک واشنگتن
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند غیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
امریکا غک آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. د افریقا ختی ساحل ته څیرمه د سیشلز کوچنی ټاپو وزمه هیواد په ناڅاپي توګه د لویو قدرتونو د سیالۍ په ځای بدل شوی. چین د کلونو رئیس په دې سیمه کې خپل ډیپلوماتیک حضور او کړنې پراخې کړې دي. په داسې حال کې چې متحده ایالات یوازې په دې وروستیو کې د ستراتیژیک هند سمندر آرکی پیلاګو ته بیرته مخه کړې. پاموکی رپورټ ته
د سی شلز ټاپوګان یوازې د نویو او د کړیو جوړو انځورو لپاره خایسته نه دي بلکې د اوګدې مدیره هیڅ نړیوال ځواکونه هم را جذب کړي
هغه څه چې تاسو ویل مونږ وینو چې بیلابل ځواکونه بیلابل هیوادونه غواړي زمونږ پام ځانته راواړوي خو سی شلز پریکړه کړې ده چې په خپل خاوره کې به هیڅ کله د پوځي اډې شتون ونه مني یو بهرنی پوځي اډه
د افریقا ختیځ ته او د خلیج هیوادونو سویل ته په هند سمندر کې د آر کی پی لاګو ستراتیژیک موقعیت له پخوا راهیسې بیا تر ننه د امریکا، هند او چین په څیر هیوادونو لپاره د پام وړ ځای دی په 1913 کال کې د ساړه جنگ پر مهال متحده ایالاتو د روسیې سپوږمکیو د څارلو لپاره د ماهی په ټاپو کې د سارنی یو سټیشن جوړ کړ د دغه ټاپو اوسیدونکو پاول چو هغه وختونه یادوي کله چې دلته امریکایان میشتو
زده دی ټاپو د باسکټبال ټیم مشر وم او موږ به د سارنی سټیشن کې د تخنیکی کارکونکو پر وړاندې لوبې کولې
بیا په نویمه لسیزه کې د شوروي اتحاد سقوط وکړ متحده ایالاتو دلته خپل سفارت اوتړ او یو میاشت وروسته د سارنی سټیشن بند کړ نګدې درې لسیزې وروسته په داسې وخت کې چې امریکا او چین سیالي تاو ده شوې ده واشنگتن یو ځل بیا سی شلز ته پام شوای
د سفارت بیا پرمستلو اهمیت دا دی چې متحده ایالات د سی شلز سره شراکت ته ارزښت ورکوي
د ماهی په ټاپو کې د چین سفارت د مرکې غوښتل و نه منل خو په هغه کلونو کې چې دلته امریکا نه و چین په سی شلز کې ډیپلوماټیک پرمختګونه کړی دي چین دلته ډاکټران را غوښتي روغتونونه ارزان کورونه پارلمان او محکمې جوړې کړې دي دا ټول وړیا کړې دي چین دولتي ټلویزیون ته هم یو ودانه ډالې کړې ده
توپیر دا دی چې د چین لخوا د سی شلز سره ملاتړ محسوس دی تاسو کولی شئ هغه ووینئ خو تاسو هغه ملاتړ نه وینئ چې متحده ایالاتو ترسره کړی د ودانیو د جوړولو پر ځای مونږ وړتیاوې رامنځته کوو او چیرته چې مونږ کولی شو مرسته وکړو لکه د مخدره موادو قاچاق حقوقي نظام یا د پولیسو ځواک په برخه کې مشورې او پوهاوی مونږ خوشحاله یو چې دا کار وکړو او دا هغه ځای دی چې مونږ پکې ریښتینې پانګونه کوو تاسو د راتلونکو لپاره تخمونه کړئ دا بیا د ودانۍ په څیر نه دی خو مونږ باور لرو چې دا یو خورا مهمه مرسته ده
خدا چاره کې دی شي د ځینو اوسیدونکو د زړونو ګټلو لپاره کافي نه وي
چین د سی شلز ډېر ملاتړ کوي نو خلک عموما د چین په اړه ډېر مثبت نظر لري خو شاید د امریکا په اړه نه هغوی په نوې ملسیزه کې دا ځای پرېښود نو مونږ د امریکایانو سره ډېره اړیکه نه لرو
د نړۍ د نفتو دوه دریمه برخه د هند سمندر لاره تیریږي. هند سمندر د اوبو یو مهمه لار ده چې سی شیلز د جیوپولیټیک سیالانو لکه چین او متحده ایالات لپاره ارزښتناک ده. د کیټ بارتلټ رپورټ پښتو ژباړه احسان لاریبزی.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت اندېښنو ته په اشاره سره د پیټسبرګ مشته د متحده ایالاتو د اوسپنې پلور د جاپان په نیپن سټیل باندې بند کړی دی. په یو بیان کې چې د جنوري په درې مخپور شو، ولسمشر جو بایدن ویل چې یو قوي کورنۍ ملکیت او ساتل د فولادو یا اوسپنې صنعت د ملي امنیت یو مهم لومړیتوب دی او د اکمالاتو د لړۍ لپاره ډیر مهم دی. ولسمشر بایدن د نیپن اوسپنې وړاندیز ردولو پریکړه وروسته له هغه اعلان کړه چې په متحده ایالاتو کې د بهرنۍ پانګونې کمیټې د ملي امنیت او سوداګرۍ متخصصینو نه جوړې شوې دغې کمیټې د اجرایي څانګې په اوږدو کې د متحده ایالاتو ملي امنیت او د اکمالاتو لړۍ ته د جدي خطرونو احتمال څرګند کړو. ولسمشر بایدن ویل موږ د متحده ایالاتو لوی شرکتونو ته ضرورت لرو چې د متحده ایالاتو د فولادو جوړولو ظرفیت د لوی برخې نمائندګي وکړي تر څو د متحده ایالاتو د ملي ګټو په استازیتوب مبارزه رهبری کړي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرتري کارین جین پیر د چین غیر عادلانه سوداګریزې کړنې د ولسمشر بایدن د پریکړې کلیدي عنصر وبلو چې د متحده ایالاتو د اوسپنې امریکایي شرکت د یو ویاړلي امریکایي شرکت په توګه وساتي. هغه ویل لکه څنګه چې د چین په سیر بهرني سیالان د غیر عادلانه سوداګریزو کړنو او ډیر تولید لاري د اوسپنې یا فولادو نړیوال بازارونه تحریفوي، نو دا مهمه ده چې موږ د فولادو قوي کورنۍ سره تولرو چې زموږ ملي امنیت او زموږ د اکمالاتو لړۍ وساتي. نن ولسمشر یو ځل بیا په ډاګه کړه چې تل به د دې ملت د امنیت او همداراز زموږ د اکمالاتو د انعطاف لپاره عمل وکړي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان کربی ټینګار وکړ چې د نیپن سټیل شرکت ته د متحده ایالاتو د فولادو پلور بندولو د ولسمشر پریکړه په جاپان پورې اړه نه لري. هغه ویل د متحده ایالاتو د فولادو د جوړولو او په متحده ایالاتو کې یو لوی فولادو تولیدونکي د امریکایي ملکیت شرکت پاړه ده. دا د جاپان سره زموږ د غیر معمولي نږدې اړیکو او اتحاد پاړه نه ده، او ولسمشر دا خبره په څو ځله د جاپان مشرانو ته څرګنده کړې ده. ولسمشر جو بایدن په خپل وینا کې اعلان وکړ چې د ولسمشر په توګه د زما جدي مسولیت ته چې ډاډ ترلاسه کړم چې اوس او په مستقبل کې امریکا په کور دننه او بهر د فولادو یو قوي صنعت ولري. هغه ول د نن ورځې عمل نستړی کېدونکې ژمنتیا څرګندوي چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت او دفاع لپاره هغه ټول واکونه استعمال کړم چې زه د ولسمشر په توګه لرم. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګندوي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري تر بیا خدای ماشه.